دوستان استریم شه د ازادي رادیو په ماسیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې محرکره کوي. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان ولسمشر وایي سیمایي هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختم شي. اجرائی رئیس عبدالله بیا ویلي د افغانستان په جګړه کې ځینې بهرني فکټورونه فعال دي او اړتیا ده چې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي. په ریادو ریپورټونو سربیره په دې خبرونه کې نور خبري مطالبه لرو، خو په لاره خبرونه کوي اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر وایي په سیمه کې هڅې روانې دي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شي. په ایران کې د خرابو شرابو په چلو څلور تنه مړه شوي دي او د امریکا د تیلو تولید تر سعودي عربستان زیات شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په سیمه کې داسې هڅې روانې دي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شي. ولسمشر غنی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغانان باید احساساتي نه بلکې د سم فکر او طرحو پر اساس اقدام وکړي. د پوښتنه وکړه چې آیا ملت دا غواړي چې منزوي شو، او که په دې پوهیږي چې له انزوا څخه د افغانستان رایستل په تیرو څلورو کلونو کې د ملي یووالي د حکومت بریا ده. ښاغلی غنی زیاته کړه
په منطقه کې ځینې غواړي زموږ بین المللي ارتباطات له منځه یوسي. هغه شی مو چې په عقل او قرباني ترلاسه کړي دي په احساساتو یې ولې له لاسه ورکړي.
ولسمشر غنی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې ولسي جرګې او یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو له امریکا سره د افغانستان پر امنیتي تړون د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې د څانګې مسؤل صدیق الله توحیدی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د خبریالانو پر ضد 1550 ځلې تشدد شوی دی.
ما متاسفانه در سال 2014 تا سال 2000
د ویل 2014 څخه تر اوسه پورې مو د خبريالانو پر ضد 1509 څلور ځلې تاوتریخوالی ثبت کړی دی.
از سال 2001 میلادي تا سال 2013 میلادي
د هموول چې په چیرو څلورو کلونو کې شپږ 50 افغان خبريالان وژل شوې دي. د 215 اتل قلی اردو وای په اورزغان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې اتل وسلوال طالبان وژل دي. د دې قلی اردو په وینا په دې هوایي او مزکنیو عملیاتو کې چې د اورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالیو کې وشول، د یو قومندان ملا خیر الله په ګډون اتل وسلوال طالبان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. د خبرونه لازادي رادیو اوري. د تهران په لویدیځ کې په کرات ښار کې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه په کور کې د جوړو شوو شرابو په چلو مړه شوي دي. د کراج د څارنوال رضا شاه کرمي له قوله اسنان نیمه دولتي خبري اژانس نن ویلي چې نږدې 40 تنه نور په روغتون کې بستري شوي دي. د همداراز ویلي چې دا کسان د سه شنبې په ورځ مسموم شوي او په دې اړه تحقیقات روان دي. د امریکا متحده ایالات هم له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د پلان شویو انتخاباتو په غندنه کې یو ځای شو. دوی دغه انتخابات یوه جعلي پروسه یاده کړې او ویلي دي چې هغه په سیمه کې د سولې هڅې زیانمنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناورت د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یوه بیان کې وویل هغه انتخابات چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونو په نوم سیمو کې په پام کې نیول شوي غندي. هغې زیاته کړه دې ته په پام چې پر دې سیمو د روسیې فدرېشن کنټرول لري له تصور لري ده چې درست انتخاباتی تر سره شي او هغه د منسک د موافقه پر اساس د روسیې لژمنو سره بشپړ په تضاد کې دي. د برما مشي آنګ سون سوچی د روټرز خبري اژانس د دوه خبريالانو د زندان کېدو په اړه د محکمې د پریکړې دفاع وکړه. د روټرز دا دوه خبريالان د برما د امنیتي ځواکونو له لوري د روهنګیایانو د وژلو په اړه د راپورونو د جوړولو په مهال د دولت د پټو معاملو د ټولولو په تور محکوم شول. دوجش کلن والون او اتویش کلن کیاوسوی لدی سره سره د روانی میشتی پا پایل که پا وکال بن محکوم شول چه نرایوالو د حقوی محاکمه وخندله. آنگ سان سوچی چه د نوبل د سولی جایزه گتله نن پنشمه داری قضیه پاره وول چه دا د بیان لازاله سره هستراو نلری. د سشکاری چې د امریکا متحد ایالات به د تیلو په تولید کې له روسیه او سعودي عربستان څخه مخکې شي او په نړۍ کې به د اومو تیلو پر یوه ستر تولیدونکي بدل شي. دا خبره د امریکا د انرژۍ د معلوماتو ادارې EIA کړی ده. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د لومړنیو معلوماتو او اټکلونو له مخې د امریکا د اومو تیلو تولید په تیره فبروري میاشت کې د لومړي ځل لپاره په دولسیزو کې د سعودي عربستان د تیلو له تولید څخه زیات شوي وو. د ادارې ویلي چې په جون او اګست میاشتو کې امریکا د 1999 کال د فبروري له میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره له روسیې څخه زیات تیل تولید کړي وو.
خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي سیمه ایزې هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختمې شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان ولسي جرګې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو او سیاستوالو پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند باید له سره وڅېړل شي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره له دې مو هم خبرو چې ولسمشر وایي د ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي سبب په نامناسبو او غیر ضروري ځایونو کې د سرتېرو ځای پر ځای کول دي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. دا هم اوري چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي چې اړتیا ده چې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي. دا به هم واوري چې په ننګرهار کې لا هم د جلال آباد تورخم لویه لاره اعتراض کوونکو تړلې ده. دغلته په وروستیو کې یوه خونړۍ چاودنه بلکې یوه خونړۍ برید شوی و. له برید وروسته اوس دالته څه حال دی په اړه به یې ریپورټ درته وړاندې کړو که وختو نور ریپورټونه هم لرو. افغان ولسمشر وایي سیمه ایزې هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختمې شي. ښاغلي غني نن په یوه غونډه کې په کابل کې وویل چې افغانان باید احساساتي نه بلکې په فکر اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې او د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو او سیاستوالو پریکړه کړې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوي امنیتي او دفاعي سند باید له سره وڅېړل شي. اکرام الله اکرام په اړه ریپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت وتواني چې افغانستان له انزوا بهر کړي او باید د دې هیواد د بیا منځوي کېدو هڅې ونه شي. ښاغلي غنی د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې د شهید ونې د نمانځنې په یوه غونډه کې وویل له طرحې پرته احساساتي اقدامات ګټه نه لري او د بربادۍ لامل ګرځي. که څه هم ښاغلي غنی د کوم شخص یا ډلې نوم وانخیست خو ویل چې یو شمېر هڅه کوي چې د افغانستان او نړۍ اړیکې پرې کړي.
آیا انتخاب ملتی است که به انزوا بریم یا ای که میدانین که از انزوا کشیدن افغانستان در چهار سال گذشته از افتخارات و دستاوردهای حکومت وحدت ملی است؟ په منطقه که زینی واری زموک بین المللی ارتباطات لمنزوی است. هغه شی مو چې په عقل او قربانی تر لاسه کړی دی په احساساتو یې ولې له لاسه ورکړی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پخواني افغان حکومت یو شمېر چارواکو د سیاسي احزابو مشرانو سیاسي جریانونو او سیاستوالو د صبغت الله مجددي په کور کې له امریکا سره په لاسلیک شوي امنیتي سند د سولې په پروسی او په انتخاباتي مسایلو بحثونه کړي دي. په دې ناسته کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي او دفاعي سند د بیا څېړلو وړاندیز کړی او د ښاغلي مجددي په ګډون د ګډونوالو لخوا تایید شوی دی. له دې سره هم مهاله د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې چې د ریاست دنده یې د دې جرګې دویم مرستیال همایون پر غاړه وه د هیواد د وروستۍ ناامنې وضعې په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی امنیتي او دفاعي سند بیا وڅېړل شي. ښاغلي همایون وویل چې دغه سند د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور نه دی واقع شوی. خو د دې جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د ولسي جرګې د تېرې ورځې پریکړه احساساتي او ناسمه بولي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د رای اچونې پر وخت د ولسی جرګې نصاب پوره نه و.
تېره ورځ چې ولسی جرګې د امنیتي تړون د تجدید نظر غوښتنه وکړه، دا یو احساساتي عمل و، درست عمل نه و. ټول وکیلانو پر دې امضا نه وکړې، حتی کوم رای ګیري چې پرون صورت وموندې یو سل څلور کسه موجود وه، یعنی نصاب پوره نه و. د بلې خوا څخه په داسې یو حالت کې د بینلمللي جامعې موجودیت په افغانستان کې سخت ضرور دی.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق په یو اعلامیه کې ویلي چې د ولسی جرګې دغه پریکړه د خلکو په غوښتنه نه بلکې د حزبي او شخصي ګټو پر اساس شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي دغه سند د افغانستان په ګټه بللې ویلي دي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې د همدې سند له مخې کیږي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه اجمل سیاس وایي چې د افغانستان اوسنۍ حالاتو ته په کتو په بیلابیلو برخو کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ ته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې غونډه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي پر موضوع هم څرګندونې کړې دي. نوموړي ویل په نامناسبو او غیر ضروري ځایونو کې د سرتیرو ځای پر ځای کول د دې سبب شوي چې د افغان ځواکونو تلفات زیات شي. په دې اړه به نور جزئیات زما د بل همکار رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان ځواکونو ته د وراوختو تلفاتو د مخنیوي لپاره باید سرتیری متحرک سي، لا پوستو راووبزي او تاروزی حمله پیل کړي. محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ورځ په ارګ کې د شهیدانو اونۍ په مناسبت د افغان وژل شوي ځواکونو وارثینو ته وینا کوله وویل چې غلط تصمیمونه او مداخله د افغان ځواکونو د تلفاتو د لوړوالي لاملونه دي.
زیاتترین تلفات ما بدبختانه
هغه وای له بده مرغه زموږ تر ټولو زیات تلفات د ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه د غلطو تصمیمونو له امله وو. په تاروس کې موکمه قرباني ورکړې، قرباني مو له دې عمله و چې له حد زیات سیاسي او اجتماعي مداخله وی چې ځواکونه په ځانګړې توګه ملي پولیس مو په غلطو ځایونو کې ځای پر ځای کړی وو. که څه هم افغان حکومت په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو په یو شمیر ولایتونو کې جګړې توندې کړې چې ورسره دواړو لورو ته د تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده. افغان ولسمشر وای د هر ورځې به د برخې سهار د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیرو اورېدل وي چې په خبرې هغه مهال بیا شل دقیقې چا سره نه غږیږي او له کمار هسې تابېږي. د محمد اشرف غنی په خبره دغه تلفات د لوی هدف لپاره چې د کړکېچ ختمول دي کول کیږي. دای وای چې د تلفاتو د مخنیوي او په مناسبو ځایونو کې د قوتونو د ځای پر ځای کولو مسله په ملي بحث بدله شوی ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری اریز ازادي راډیو ته وویل کمزوري قومنده په طاقه ډول د پوستو اچول او بیلابیل نور لاملونه د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي مهم لاملونه دي.
تلفات په دې وختو کې زیات شوي دي او دا هم دا چې پوستې په انفرادي شکل باندې یا په لیرې لیرې ځایو کې موقعیت لري او هغه یو تومه د دښمن کېږي، بهتره ده چې دا راټول سي په مراکزو کې. په مراکزو کې راټولېدل په دې معنا نه دي چې دوی ساحې خوشې کړلې، بلکې دا په دې معنا دي چې د مراکزو څخه تعرضي عملیات تنظیم شي. هغه به په مراکبو تر دفاعي حالت به مثمریت زیات وي. زه فکر کوم چې د اشرف غنی وینا او د ده دریځ په دې هکله باندې مثبت.
بلخوا د پوځي چارو د کارپوه هیګل سلیمانخیل په باور په ځواکونو کې د ځینو داسې کسانو په دندو ګمارل چې پوځي نظم او دسپلین ته درناوی نه لري هم د تلفاتو د لوړوالي لامل ګرځي. ښاغلی سلیمانخیل ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو ترمنځ باید د قومندې مرکز پیاوړی سي او دغه شان د ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته سي چې دا د افغان ځواکونو د تلفاتو له کموالي سره مرسته کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی د افغانستان په جګړه کې ځینې بهرني فکټورونه فعال دي او اړتیا ده چې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي. ښاغلی عبدالله چې نن په هندوستان کې له ځینو رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د ملکي وګړو د خوندیتوب په خاطر د استخباراتو د پیاوړتیا او له افغان ځواکونو نه د افغانانو ملاتړ مهم دی چې افغان حکومت ورته جدي کار کوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ چې ہندوستان ته په یو رسمي سفر تللی له هندي رسنیو سره په هیواد کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی عبداللہ رسنیو ته ویلي هیواد یې له دې ګواښ سره مخ دی چې څنګه له تروریزم او د ننګرهار په څیر له حملو سره مبارزه وکړي. د ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو او ګروپونو د افغانستان د دوستو هیوادونو لخوا فشار زیات شي. دوی د حل دوه مهمې لارې دا دي، د خلکو ملاتړ چشته او بل دا چې په دغو ډلو او هغو هیوادونو فشار راوړل شي کوم چې د افغانستان د پولو څخه د باندې د تروریستانو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې پاکستان او په دې وروستیو کې ایران په دې تورن شوی چې په افغانستان کې د دولت د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله وایي چې د ننګرهار په څیر د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره د استخباراتو د پیاوړتیا او د افغان ځواکونو نه د افغانانو ملاتړ هم مهم دی چې افغان حکومت ورته جدي کار کوي. اجرائی رئیس او ورسره افغان پلاوی د هندوستان او افغانستان ترمنځ د دویم سوداګریز نندارتون د پرانستې په هدف چې د دریو ورځو لپاره په ممبئی ښار کې جوړ شوی هغه هیواد ته په سفر تللی دی. د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په یوه لاریون انتحاري حمله کې اویا کسان ووژل شول او 115 شپېته نور ټپیان شول چې دې پېښې نړیوال توند غبرګونونه راوپارول. د تروریستانو په ملاتړو د بهرني فشار موضوعي ویخوا، خو په ملکي خلکو له مرګونو حملو وروسته افغان حکومت د وسلوالو پر وړاندې د تهاجمي حملو د بیا پیل اعلان وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپلو تهاجمي عملیاتو ته تیزوالی ورکوي، همدارنګه په دې عملیاتو کې ډیروالی راځي او دا د دې لپاره راځي چې د افغانانو لپاره امن چاپیریال رامنځته کړي.
دی وایي دا وخت د افغانستان په نږدې 15 ولایتونو کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي او په دې لړ کې د ځواکونو د تجهیز لپاره هم جدي کار کیږي.
په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ نړیوال نندارتون نن په هند کې په ممبئی ښار کې پرانیستل شو او د جمعې او د شنبې په ورځو به هم پرانیستی وي. افغان حکومت تمه لري چې د دې نندارتون له لارې به د هند او نورې نړۍ د هیوادونو پانګونې جلب کړي. د دې نندارتون د ننني جریان او په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره احمد تکل د بهرنیو چارو د وزارت د لومړي سیاسي ریاست له مرستیال مشتبه احمدي سره مرکه کړې ده. ښاغلی احمدي د مرکې په پیل کې د هغه قراردادونو په اړه خبرې وکړې چې نن د نندارتون په لومړۍ ورځ لاسلیک شوي دي.
دا نندارتون دوه ورځې نور به ادامه ولري، خو د ننۍ نقش ډېر ښه و. موږ د تفاهم یادښتونه هم سره امضا کړه چې زموږ د INC اتاق تجارت سره چې د هند اتاق تجارت ده، دې سره یو یادښت تفاهم امضا شو. د افغانستان د ښځو اتاقونه د هند د ښځو اتاقو سره وصل شو. دوی په خبرو کې دي او په راتلونکي کې به دوی یو تفاهم به امضا کوي، یادښت تفاهم. همداسې یو تفاهم نامه د برښنا شرکت او د کمپنۍ تاتا انرژي، دوی هم یو سند امضا کړ د انرژي په برخه کې. بل موافقت نامه یا تفاهم یادداشت موږ امضا کړ سپایس جیت سره ده چې وروسته به د کارګو انتقال د کابل نه به ټولو ښارو ته، د هند ټولو ښارو ته به استول کېږي. لکه چې فعلا موږ د ممبئی کابل لرو او همدارنګه د کابل او ډیلی ترمنځ او د ممبئی کانرس ترمنځ. یو بل موافقتنامه چې 15 میگاوات برق یعنی د غزنفر ګروپ سره په نظر کې نیول شوی دا هم همدلته امضا شوه. او لس نور موافقتنامې د روغتیایي په برخه کې او دا کوم وسایل چې زموږ شفخانې او دغه ضرورت لري په دې برخه کې مې امضا شو.
د افغانستان حکومت د نندارتون په دې تمه جوړ کړی و چې د هند او د نورې نړۍ د هیوادونو پانګونې افغانستان ته راجلب کړي. په دې برخه کې داسې د پام وړ تعهد یا ژمنې تاسې ترلاسه کړې؟
داسې ده چې لا دوه ورځې نور هم نندارتون به دوام ولري، ولې د فعلا دپاره موږ خوشبین یو او ډېر ښه انعکاس یې درلود د دننه هند کې او همداسې بهر کې. لکه چې تاسو نړیوال نندارتونو د تېر کال د هند او افغانستان ترمنځ و، ولې سږ کال د نړیوال په سطحه ترتیب پورته نیول شوی و، نو موږ ورته خوشبین یو. بله،
زیاتترینه خوشبینی ستاسو په کومو برخو کې ده؟ یعنی په کومو برخو کې تاسو تمه لرئ چې کمپنۍ او نړیوال شرکتونه یا مرسته وکړي یا پانګونه وکړي؟
موږ په زراعت کې، زیربنا کې، روغتیا کې، مارس کې، مادن، مخابرات، انرژي، تازه وچه میه، د غالی او بخه کې همداسې جواهرات او لاسي صنایع دې برخه کې به افغانستان کې سرمایه‌داري کیږي او دلته چې موږ ولیدل د ډېر علاقه وه د نړیوال او همچنان د خپل هند
انسانه. او احمدی صاحب په دې برخو کې چې تاسو یادونه وکړه، لوی پنګونې به په کومو برخو کې وي؟ یعنی چې تاسو حساب پې کوئ او یو زیاته اندازه پنګونې را جلبولی شي افغانستان ته په لویه کچه؟
لویه کچه مادن ده، انرژي برخه ده، انرژي برخه کې د زراعت همدارنګه د صحت برخه کې طبعا وخت چې زراعت میویلې دا تاسو هغه چې میوه او دا نور یعنی اګری بزنس په دې برخه کې به ډېر توجه وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د لومړي سیاسي ریاست لمرستيال مشتبه احمدي سره مو مرکه واوریده. دوستان زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري و سمزو ننګرهار ته. دغلته نن هم لوی لارا البته دی جلال آباد تور هم لوی لارا اعتراض کوونکو تړلې و. دا هغه اعتراض کوونکي دي چې څو ورځې وړاندې پرې خونړۍ حمله وشو او په لسګونو کسان پکې مړه او ټپیان شول. اوس دغلته څه وضعیت دی؟ له ننګرهار څخه د ازادي راډیو د خبریال رپورټ اورو.
د مومندرې ولسوالۍ د ډکی په سیمه کې د شوې خونړۍ پیښې قربانیان وایي که چیرې په ننګرهار کې حکومتي چارواکو ځان مسؤول ګڼلی نو د دوی په ولې قتل عام کېده. په دې لاریون کې د ځانمرګې برید له امله 18 تنه مړه او 115 تنه نور زخمیان شوي. د چهارشنبې په سهار موږ د ډکې سیمې ته لاړو. هلته اوس هم د جلال آباد او تورخم لویه لاره تړل شوي. په دې سیمه کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران هم راټول شوي وو. د دوی په استازولۍ دوو قومي مشرانو حاجي اختر او ملک سید حکیم ازادي راډیو ته وویل دوی په کراتو کراتو د اچین ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان بلال باچا پر خلاف څه باندې 100 شکایتونه له ولایت مقام سره شریک کړي، خو حکومتي چارواکو د بېغورۍ په پایله کې دا خونړۍ پیښه رامنځته شوه.
موږ خپله فیصله پرونی فیصله په پټو سترګو نه ده کړې. زمنګ پاریزو غور نه شوی نه و شوی. موږ سره بې انصافي شوی، موږ سره غداری شوی، موږ ته توجه نه ده شوی. موږ بار بار تلیو نور قومونه او خلک وروستلی خوګیانی مومند عزیزان دا د دې گواه او شهیدان دي چې موږ والی صاحب له بولی دا چې هغه غفلت وکړه او دغه غمیزه رامنځته شوه. زمنګ د دې ټولې غمیزې او د دې ټولې خساراتو مسول چې دا دولت ته او ننګرهار اداره
تر څو پورې چې د ننګرهار ادارې خپل پلاس جوړ شوی قانون د افغانانو په لاس جوړ شوی قانون تر څو دوی نه منلای او په هغه باندې دوی عمل نه کړی. زمنګ چې په دې قانون کې کم شی حق دی نن مو دغه دی چې سرک بند کړی د دین ورسته چې قانون د کم شی اجازه راکړي بیا به هغه په مخ کې بي. تر هغه پورې چې دولت په خپل لاس جوړ شوی قانون په خپل په ځان نه عملي کړی.
موږ د دور بابا ولسوالۍ د ګوډکو سیمو ته هم لاړو چېرته چې د سې شنبې ورځې د خونړۍ پیښې 16 تنه قربانیان خاورو ته سپارل شوي. پرون دا سیمه خالي دښته وه خو نن لویه هدیره ده. دلته سپینګیري ځوانان او ماشومان د هر قبر سر ته په سرو سترګو ولاړو، خو هیڅ یې هم نه غوښتل چې له رسنیو سره د خپل زړه درد شریک کړي، ځکه د دوی په وینا داسې څوک نه ویني چې د ستیشو زړونو له حاله خبر شي. یوازې یو سپینګیري د خپلو ګیلو پن راوسپړه او وی ویل دا هر څه چې راپیښ شوي دا د خپل حکومتي چارواکو د لاسه.
موږ هر څه چغې والي چې موږ سره ظلم دی موږ خلاص دی کو هر ارګانی هر دولتي هر افغاني موږ د ظلم نه خلاص دی. موږ دا واړه ظلم اوازونه ایسته مننه نه ته ګوره دادیره دا په یوه ورځ کې دادیره موږ باندې دا کړه. ټول ځوانان دي تر 32 کالو پورته ځوان نشته پکې او د هر کور نه یو ورو ورو زمونږ کله میراث کړ. دا دولت هر څه چې موږ باندې شوی دا د دې مجرم دولت. موږ د دې نه مخکې د میاشتو میاشتو ورغلي موږ د سړک ته نن نوی وروتی اچانک په میاشت مرغلي چې ګوره موږ خفه موږ سره ظلم دی دا ظلم موږ سره دولت کړی دی.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي داروي امنیتي ځواکونو د اچین ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان بلال باچا او د هغه دوه ورونه نیولې دي. خدا چې ولایتي ادارې د پیښې نه وړاندې ولې دا اقدام نه کاوه د ولایت وین عطاالله خوګیاڼی وایي پخوا هم بلال باچا نیول شوی و خو د هغه پر خلاف هیڅ ډول اسناد له دوی سره نه و شریک شوي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ آزاد یې راډیو نه اوري. ځینې افغانان په بازارونو کې د خوراکي موادو او د سینورو شیانو د بیو د لوړېدو لامل اندېښمن دي. دوکانداران وایي د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو د لوړېدو سره د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. خان محمد سیندی رپورټ لري.
د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیو له لوړېدو سره کابل خاریان اندېښمن شوي دي. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د بیې ټیټېدلو د خوراکي موادو په بیو منفي اغېز کړی دی. ځینې کابل خاریان وایي د ښار په بازارونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې په بېسارې توګه لوړې شوي او دوی د لومړنیو موادو د اخیستلو توان نه لري.
زه عبدالقدیم نمیگم د کوسافی دوله سوالی راغله میزل ته سودا واخلم مریتونه دوم رپورته تلی دي چې نشم درته ویلې اوره هم پورته شوی غوري هم پورته شوی د تزمن وسنه کی مجبور چې بیت تشلار وې چې ډالر پورته شوی
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ یو ډالر د افغانۍ پر وړاندې له څلور اویاونه تر اووه اویا افغانیو پورې پورته شو خو د پنجشنبې په ورځ له پنځه اویا افغانیو سره تبادله شو د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د بیې لوړېدل کومه نوې خبره نه ده بلکې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر ارزښت په بېسارې توګه لوړ شوی او په ځانګړې توګه د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته له پنځه اویا افغانیو نه اووه اویاو پورې پورته شوی ده په ورته وخت کې ځینې دوکانداران وایي چې ډېر ځله د ډالر د بیې له لوړېدو سره په بازارونو کې د موادو او اجناسو بیې هم لوړې شوې دي
من خپل مجبور او مکلف یم چې په خرید په ډالر وکړو چې دلته په افغانۍ کې پارزان خرج کو بیرته په مغه نرخ منګ نه سو پوره کولای چې مال بیرته بیو مجبور یم چې منګه قیمت خرج کو او قیمت یې راو
د کابل د سرای شاهزاده د صرافانو د ټولنې رئیس میر افغان صافی وای افغانستان بانک د ډالر د بیو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي د افغانۍ پر وړاندې به د ډالر بیا لدې هم لوړ شي
که افغانستان بانک اقدامو کی جدی اقدامو کی دا بازار خکیږي او کوي نه کی دا بازار نور خرابيږي
خاغلی صافی د ډالر د بیو د لوړوالي لامل د افغانستان بانک لخوا د ډالرو د لیلامولو کموالی نورو هیوادونو ته د دغو اسعارو خچاق او د دغه بانک د رئیس خلیل صدیق وروستۍ څرګندونې ګڼي د صافی په خبره خاغلی صدیق ویلي وو چې د ډالرو د بیو په کنټرولولو کې ناتوانه دي د افغانستان بانک رئیس په خاطر دې په یوې خبري ناسته کې ویلي چې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره هڅې کړي خو د ده په خبره د ځینو لاملونو مخنیوی د دوی له توانه پورته دی د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته ویلي چې احتکار او بهر ته د ډالرو قچاق د دې لامل شوی چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شي د وایي هیڅ شک نشته چې زموږ له هېواده ډالر قچاقي خو څه چې عمده دي هغه په مارکیټونو کې ستاسې پر وړاندې احتکاري فعالیتونه دي خاغلی صدیق ژمنه کړې چې تر راتلونکو درې ورځو پورې به دوه دېرش میلیونه ډالر بازار ته وباسي د ویلي چې دولت په دې برخه کې کافي زیرمې لري او کولی شي چې د خلکو رښتینې اړتیاوې د بهرنیو اسعارو له کارولو پرته هوارې کړي په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیار وایي د افغانستان پولي اقتصاد مصنوعي دی او ثبات نه لري او له همدې عمله د ډالر ارزښت د افغانیو پر وړاندې لوړیږي دی په مارکیټ کې د بیو د کنټرولولو په برخه کې افغانستان بانک بېوسې ګڼي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمد قریشی په خپل لومړنی رسمي سفر د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ځي په داسې حال کې چې اسلام آباد په دې سفر کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر کابل ته د شاه محمود قریشي سفر په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو لپاره یو نوی ګام بولي فریبا ظاهر د رپورټ جزئیات تروري
ټاکل سوی د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی د شنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي دا په پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته لومړنی پاکستانی لوړپوړی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن پنځشنبه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ښاغلی قریشی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو بحث وکړي دا به یو مقدماتي لیدنه نه وي بلکې د پاکستان د بهرنیو د نوی وزیر لمړنۍ رسمي بهرنۍ سفر بوي افغانستان ته د شغلي قریشي د سفر پریکړه په بشپړ درک سره سوي ده ټول مسایل په ځنګړي ډول د سولې او امنیت لپاره د دوه هیوادونو د عمل ګډ پلان به تر بحث لاندې ونیول شي تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس کابل ته د قریشي سفر د افغانستان د جګړو د ختمېدو په برخه کې یو نوی ګام بللی دی نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پاکستان سره د بحث عمده ټکی په افغانستان کې شکم تاوتریخوالی دی د هغې کچه راټیټون دي د بېګنا خلکو د وینې تویدو کوم بهیر چې دی په دغه کې د پاکستان چې کوم رول دی د دې په راکمولو کې دا هغه غوښتنه ته من کو.
شغلی شم زیاته کړ چې شاه محمود قریشی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په بلنه دا سفر کوي. افغانستان او امریکا په پرله پسې ډول پاکستان په دوګونی لوبي او په خپل خاوره کې د هغو یاغیانو ته په پناه ورکولو تورن کړی دی چې له دې ځایه د افغانستان په خاوره کې بریدونه پلانوي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات ټینګښت لپاره به هلې ځلې کوي.
دوستانو، په همدې ریپورت سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. سید سمی عباس په استودیو کې دی او په بل نیم ساعته خبري مجله کې دی. درسره
تشکر اجمل، خسته نباشین، سلام.